افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي تایید کړی چې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې به ګډون وکړي. زمیر قبلوف نن د روسي تاس خبري اژانس ته وویل دا غوښتنه څو اونۍ مخکې ترې شوې و، خو اوس یې پریکړه کړې چې د مئی په لومړۍ نیټه به د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په غونډه کې ګډون وکړي. خو قبلو په عین حال کې یادونه کړې چې روسیه له دې غونډې ډېره تمه نه لري، ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد تېرې اونۍ وویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر شرایطو خبرې وشي، خو وروسته له دې چې د دې خبرو یو لړ غبرګونونه وپارول، د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق د پنجشنبې په ورځ دا خبره رد کړه. ویل چې په دوحه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره یې په دې اړه خبرې کړي چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. خغلی ویست دا وینا نن سهار پر ټویټر کښلی او له یان ایګلند سره د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعیت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسني بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن د اپریل 15 د ملاریا په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې تیر 2022 کال په افغانستان کې د ملاریا څخه باندې 125,000 پیښې ثبت شوې دي. دا د وړ کال په نسبت 45% زیاتې پیښې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ملاریا اکثره پیښې په کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په خبره اوس وخت دی چې د ملاریا د له منځه وړلو لپاره پانګونه، نوښت او نور اقدامات وشي. ملاریا یوه ګواښونکې ناروغي ده چې له یو ډول غوماشو انسانانو ته لېږدول کیږي او هغه د وقایې او درملنې وړ ده. د پاکستان خبر پختونخوا اله د سواد په منګوره کې نن لسګونو کسانو اعتراض وکړ او د هغو چاودنو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه چې د دوشنبه په ورځ په دې سیمه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو پر یو مرکز کې شوې دي. د ترهګرۍ ضد پولیسو په دې مرکز کې د دې بمی چاودنو د وژل شو شمیر 1200 ته رسیدلې. چاودنې د سواد په کابل سیمه کې دوشنبه ماخام شوې چې له کابل شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. رویټرز خبری اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو وان په حواله ویلي چې چاودنې د مرکز د نن د مهماتو په یو زیرمه کې د اورلګیدنې له کبله شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رایه ورکوونکو غوښتل چې دته د دندې د پای ته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو 4 کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لري کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی 89 کلن وي. جو بایدن به د ډیموکراتانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي، ځکه د هغه په وړاندې جدي سیال نه ترسترګو کیږي. پولیسو نن د ترکیې په 21 ولایتونو کې پر کورونو عملیات ترسره کړي او له سخت دریځو کورد وسلوالو سره د اړیکو په تور شاوخوا 110 تنه نیولې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولیا د دغو عملیاتو خبر داسې مهال ورکړی چې څه باندې 2 اونۍ وروسته د مئی په 14 په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د ترکیې د کورد پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یا اچ ډی پی مرستیال مشر تایب تیمل په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو انتخاباتو په درشل کې سیاستوال، خبریالان، وکیلان او د بشري حقونو فعالان په نښه شوي دي. د راپور له مخې په نیول شوو کسانو شک دی چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ته چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز لګول شوی یا غیر قانوني اعلان شوی د غړو په استخدام یا د دې ډلې لپاره په تبلیغاتو کې لاس لرلی یا یې هم دا ډله تمویل کړې ده. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړې اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال لږ تر لږه 112,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې لنډ او اوږدمهاله اغېز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي په دې اړه مو له یوه ډاکټر سره مرکه کړې ده.
طبیعي ده چې که چېرته ماشومان په خپل ټاکلي وخت باندې د شری په شمول باندې د نورو ساري ناروغیو واکسین وانخلي نو دغه ماشومان به په راتلونکي عمر کې د دغه ناروغیو د اخته کېدو چانس زیات وي.
د روغتیا نړیوال سازمان ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په هغو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا پیښې پکې زیاتې دي.
ملاریا داسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې پکې لوبې کړې دي او خدای پاک بس ښه کړی یم.
دا به هم واورئ چې د کونړ ولایت د وټهپورې ولسوالۍ د دهوز د سیمې اوسېدونکو خپلې سیمې ته د غځېدلي سړک رغولو ته په خپله مټې رانغړلې او له غره ډبرې راښویوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 112,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه هم مهمه بللې او زیاته کړې ده چې له دوی پرته دا چاره ناممکنه ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو، شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ وو. هغه ناروغۍ چې تر ډیره یې مخنیوی د واکسینو د تطبیق له لارې ممکن دی، خو ښکاري چې د دې پروسې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته. د همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف تیره شپه ناوخته په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 112,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا وبال خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې 80 میلیون زیات ماشومان له واکسین پاتې وو چې له دې ډلې څخه 43 میلیونه ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د یونیسف لخوا خپرو شویو معلوماتو ته غبرګون نه ښایي. موږ د دې وزارت له ویان شرافت زمان سره څو ځل اړیکه ونیوه، مګر هغه ځواب را نه کړ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې په زلونو غوښتنه کړې چې د روغتیايي سکتور د سقوط د مخنیوي او د هو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید له دوی سره هر اړخیزې مرستې وشي. هاخوا طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې، مګر یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له ښځینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې کړې وهي. ریحانه وایي له دې عمله چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د کار مخنیوی ونه کړي او تر خوای امنیت خوندي وي له خپل محرم سره یو ځای دندې ته ځي.
د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو له امله داسې کوو. دوی مخالفت کوي ځکه سیمې لرې دي، کلي ډېر دي او هغې لوري ته چې موږ ځو مجبور یو چې محرم ولرو.
واکتر طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیايي سکتور کې هم له ننګونکو ستونزو سره مخ دی. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته، خو د تیر په پرتله په کچه او شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو یې هم سیوری غړولی دی.
و امر چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 112,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. په دې اړه مینن مخکې د عامې روغتیا له متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې له مشر ډاکټر محمد یوسف اتیب سره مرکه وکړه او دا پوښتنه مې لومړی ترې وکړل چې لنډ او اوږدمهاله اغېز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي.
طبیعي ده چې که چېرته ماشومان په خپل ټاکلي وخت باندې د شری په شمول باندې د نورو ساري ناروغیو واکسین وانخلي نو دغه ماشومان به په راتلونکي عمر کې د دغه ناروغیو د اخته کېدو چانس زیات وي. خو که چېرته واکسین واخلي په دغه ناروغیو د اخته کېدو چانس کم وي. که اخته هم شي د دې ناروغیو شدت بیا په هغه قسم باندې چې واکسین نه وي اخیستي هغه مره شدیده نه وي. نو د واکسینونو اخیستل د دغه ناروغیو څخه د مخنیوي په باره کې ډیر اهم دی. خو مهمه دا ده چې زما په نظر پر دې بحث وشي چې ولې دغومره کوچنیانو ته واکسین نه دی رسیدلی، هغه کوم عوامل دي چې د کوچنیانو لاسرسی واکسینینو ته ستونزمن کړی دی، او هغه کومې لارې چارې دي چې ترڅو هغه عملي شي او موږ په راتلونکي کلونو کې د دغه شمیر ماشومانو د نه واکسین کېدو د ستونزې سره مخ نه وسو، یا په بله معنا چې دغومره ماشومان د واکسین څخه محروم نشي. دا دوه هغه مهم بحثونه دي چې ضرورت دی ته دی چې بحث پروشي.
تاسو هم که څه هم یادونه وکړه په راپور کې هم د دې یادونه شوې وه چې لکه د نورو سکتورونو په څیر روغتیا سکتور ډېر حیاتي سکتور دی، او په هغو کې د ښځینه واکسیناتورانو دغه راز د نرسانو او نورو ونډه ډېره مهمه ده، قابلګانو ډېره ونډه مهمه ده. څه فکر کوئ چې آیا یو عمده دلیل دا کېدای شي چې په افغانستان کې پر ښځو د کار کولو سخت شرایط وضع شوي، چې له همدې امله فکر کوئ چې دغومره ماشومان له واکسین بهر پاتې شوي دي؟
نوري صاحب، د افغانستان په روغتیایي سکتور کې یا په مجموع کې په هغه سنتي ټولنو کې لکه افغانستان چې دی، په روغتیایي سکتور کې د خزینه کار کوونکو شتون دا د خدماتو د استفادې لپاره او د ولس د باور لپاره ډېر مهم او اړین دی. خدا یوازینی عامل نه دی چې ګوندې د خزینه کار کوونکو د نشتون لکبله او یوازې ډول باندې کوچنیان د خدماتو څخه محروم کیږي. ځین نور عوامل هم شته چې په هغه عاملو باندې هم باید توجه وشي. د مثال په تور باندې د لری پروتو ساحو کې د کلینیکونو نه موجودیت او یا د کلینیک څخه د ولس لریوالی چې نشي کولای په یو ساعت یا دوه ساعته فاصله کې روغتیایي کلینیک ته ورسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟ یو مور چې هغه دوه کلن ماشوم کوچنی ورسره وي، آیا وبکولای شي چې دوه ساعته پیاده مزل وکړي ترڅو کلینیک ته ورسیږي؟ دا لاسرسی محدودوي. لدې علاوه خپل د واکسیناتورانو ظرفیت چې د دوی د عملی او تیوریکی نظر دوی څومره مستعد دي دی ته چې خدمات په ډیر خړه ول باندې وړاندې کی. د کلینیک په داخل کې د کلینیک ته مختلفو شعباتو ترمنز د واکسین سره د کوچنیانو رجعت او ورلیګل ترڅو واکسین واخلي، او د خزینه واکسیناتورانو شتون، دا ټول هغه عوامل دي چې د واکسین څخه استفاده یا کوچنیانو ته د واکسینونو په کولو کې د واکسین په زیات کېدو کې مهم رول لري.
د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب و چې په افغانستان کې د هغو لاملونو په اړه خپل نظریات را سره شریکول چې اکثر افغان ماشومان د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه امپاتې کیږي. وړاندې به دغه راز په افغانستان کې د ملاریا د پیښو په اړه هم یو تفصیلي راپور واورئ.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په هغو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا ناروغي پکې شته. هغه راپور چې دې سازمان نن یعنی د اپریل 15 د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، پکې راغلی چې د افغانستان 80% وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې په ملاریا ناروغي د اخته کېدو امکان کم دی. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت که څه هم په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبره کوي، خو وایي چې وروسته څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغۍ له امله د مړینې پیښه کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
ملاریا دسه تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلوبي کړی دی او خدای پاک بس ښه کړی. ما
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صحت سمسور هغه کس دی چې تازه یې د ملاریا ناروغي تیره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلي کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. او نه دلته په غروختونونو کې د دسی بو سایل ستنه دسی غخې د واگان شته دي چې د ملاریا تبه چې په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه په هوا به خسته پر دې په دې برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال دی، زیات خلک ملاریا نیسی. خو زه چې ملاریا نیولې مې نه زده دینه روغی نه ډیر زیات بد نه پراتوړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو د کموالي خبره کوي چې نن د اپریل 15مه د ملاریا له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانې په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 86% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 وسواتات یا مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 85% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې له موږ سره موجود دي کدا چېرته پرتله کړو، نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر یې ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2 میلیونه پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤل ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېریږي.
له هغو کسانو څخه چې تبه او لړزه لري او په ملاریایي سیمو کې ژوند کوي، غوښتنه مو ترې دا ده چې ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته ورشي چې په وړیا ډول یې د ناروغۍ تشخیص او درملنه وشي. تشخیص او درملنه نه یوازې د ناروغ د مرګ مخه نیسي، بلکې په رغېدو کې هم مرسته کوي. دا خپل د وقایې یو برخه ده چې موږ د ملاریا ناروغان وختي تشخیص او په ګټورو درملو یې درملنه وکړو. د دوی په وجود کې بیا ګمیت یا سپرم نه راڅرګندېږي او نورو ته هم نه لېږدوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2022 کال کې د ملاریا 90% پیښې د افغانستان په ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د ملاریا په له منځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس به یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راواخلو. د بشري حقونو د څار سازمان په ایران کې له ماشومانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه نوی حقایق خبر کړی دی. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې ماشومان د کورنۍ ول خبرتیا پرته نیول کیږي، په توقیف کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه ځورول کیږي. نور به له احمد تکلم وکړو.
د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغو سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایراني چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کینوي، تعقیبوي یې، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. هیومن رایټس واچ د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سږنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکښ څیړونکو تارا سپهریفر له قوله راغلي دي چې وایي ایرانی مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتي ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه ته خپل سر پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. میرمن سپهرفار زیاتوي چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غږ د غلي کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان وایي داسې شواهد یې ثبت کړي دي چې ښایي دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې یې پرې تړلي او په توقیف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوې. هیومن رایټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقیف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشي کیږي ښوونځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې یې توقیف شوی ماشوم کار ته اړ کیږي. په تیرو څلورو ورځو کې له هرات او ننګرهار ولایتونو د ګڼ شمېر ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د چارواکو په خبره په دواړو ولایتونو کې شاوخوا په ترافیکي پیښو کې 325 تنه ټپیان شوي او تنه هم مړ شوی دی. د چارو کارپوهان د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړکونو ناسم وضعیت بولي. نور به په دې راپور کې واورو.
په ځینو مناسبتي ورځو په ځانګړي توګه د اختر په ورځو کې په افغانستان کې ترافیکي پیښې خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. د سیمه ایزو سرچینو د راپور پر بنسټ یوازې په هرات ولایت کې د اختر له لومړۍ ورځو تر اوسه د ترافیکي پیښو په مهال 203 تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو 203 تنه ټپیان د هرات ولایت حوزوي روغتون ته راوړل شوي چې د 4400 ماشومانو په ګډون 6400 هغه ښځې او پاتې نارینه وو.
هغه زیاته کړه چې پر دې پیښو سربیره 109 نور هغه کسان چې د کورنۍ تاوتریخوالي او له لوړو ځایونو څخه د راغورځېدو له امله ټپیان شوي وو د روغتون ته وربل شوي دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر شمیرې هم ښیي چې د اختر په ورځو د ترافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت روغتون ته ور چې د اختر په ورځو د ترافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ور وړل شوی او په دغه پیښو کې یو تن مړ شوی هم دی. که څه هم چې ونتوانی دوی چې د طالبانو د مرکزی حکومت له چارواکو رسمي شمیرې ترلاسه کړو، خو د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله 23 کسان مړه او 500 نور ټپیان شوي دي. د دې راپورونو پر بنسټ په دې پیښو کې 6 تنه په پروان، 4 تنه په کابل، 4 تنه په فاریاب او 1 تن هم په ننګرهار کې مړه شوي دي. د دغه ترافیکي پیښو د یو قرباني ورور رامین ازادي راډیو ته ویل د ورور موټر سایکل یې له یو بار وړونکو موټر سره ټکر کړی او پښې خوږی شوي.
موږ میلې ته تللو او ورور مو زموږ مخته پر موټر سایکل روانو. په همدې شیبه کې بار وړونکی موټر مو مخته راغی او زما له ورور سره یې ټکر وکړ. د خدای شکر دی چې ورور مې ډېر ژوبل نه شو، یوازې پښې او لږې هم سر ژوبل شو.
د هرات اوسیدونکی عبدالله له خلکو غواړي چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي او له کورنۍ غواړي چې خپل موټر د بی احتیاط ځوانانو په واک کې ورنه کړي.
باید وسایط
هغه ځوانان چې خپل قانوني سن ته نه وي رسیدلي نو باید موټر ورنه کړل شي او دا طبیعي مسله ده. هغه چا چې قانوني سن نه وي پر کړی نو سم موټروانی هم نشي کولای او پیښه رامنځته کیږي.
د افغانستان د لویو ښارونو اوسیدونکو د سړکونو ناسم وضعیت، د موټر چلوونکو بی احتیاطي او د خوندیتابه مواردو ته نه پاملرنه هغه موارد بولي چې تر ډیره د ترافیکي پیښو لامل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د
کونړ ولایت وټاپور ولسوالۍ اړوند د هیوز لرې پرتې او غرنۍ سیمې اوسیدونکو خپلې مټې را بډ وهلې، پیسې راټولې کړې څو د خپلې سیمې سړک په خپله ورغوي. دوی وایي که څه هم بېوزلي ډېره زیاته ده او ډېر بېوزلي ځپلې، خو د سړک نشټوالی هم ستونزې زیاتې کړې دي. نور په دې رپورټ کې.
دلته د غره په یوه لوړه ساحه کې په لسګونو ځوانانو، زلمیانو او د پاخو عمر لرونکو کسانو خپلې املاګانې په څادرونو کلکې تړلې دي. چا غټو تیږو ته د لرګۍ وړمونه او چا اوسپنیز جبلونه آرام کړي، چا کلنګونه او بیلچې په لاسونو کې نیولې، خاورې او تیږې له سړک لرې کوي. دوی د کارونو د چټکتیا او زر خپل کلي ته د سړک رسول لپاره هم په خپلو کې سره پیسې راټولې کړي او پرې سکواټر په کرایه نیولی دی. اوس د تیږو په راویستلو او ماتولو بوخت دی. د دهوز قومي مشر صفت الله پر سرک د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته مونږه سرک شروع کړی دی په خپل مصرف باندې، چې هغه مونږه د برخو په حساب باندې پیسې راخلو. مونږ په سکوټر باندې کار کوو او په الله باندې قینو کوي. دونه غربت دی چې خلک د ولس خپلې هینې راخلي نه، هغه سره په سکوټر ساتل مونږ سره څه پولیس څه کار دی شروع اوسه پورې. دا د ولس آلې زالې دي، دا د ولس خپلې د غوښو خواري دی. دلته مونږه په سرک باندې لګو.
د دهوز اوسیدونکي وایي د سرک نشتوالی په وجه نه په وخت ناروغان روغتون ته رسولی شي او نه هم د اړتیا وړ توکي خپل کورونو ته انتقالولی شي. نصیر الله او صفت الله:
مریض به مونږ واغسته په جنازه کې به مونږ وړو، په دوه کسه به جنازه وړل او چې کله به خورو ته کوزو نو هغه مریض به زیاتره د ژوند له لاسه ورکړی. اوس دا شروع مونږ کړی ده او د اندازې ته هم راورسو چې د دې سکواټره پورې چې کوم دی نو بس ورکوټه ګاډه رخیږي. زمونږ یو ولادي مریض را روان شي په لارو کې، د هغې اولادونه پیدا شي، بعضې اولادونه ضایع کړي دي. زموږ سړکونه نشته دی، مونږ د دومره مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا هغې بېخي ویل نه کېږي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو یو ځل بیا د سړک په چارو کې د مرستې غوښتنه کوي څو له اوسنیو ستونزو خلاص شي. په کونړ کې چارواکي وایي خپله هم هڅه کوي چې د دیوس په څیر لرې پرتو سیمو ته سړکونه ورغوي او هم په دې کار کې له مرستندوی ټولنو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل:
لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. واقعتا دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي او د غربت سره هغه دغه خپل سرک کې لګی دي، په خپل لاسو بیچارهګان چې کار کوي. نو مونږ هم دغه شان د ډبلیو اف دغه موسینا غوښتنه کوو، دغه شان د نورو مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوو چې هغه دغه خلکو سره په دغه بخښ کې او په دغه کار کې څومره چې د وسه کېږي مرسته وسوږي.
د کونړ وټاپور ولسوالۍ د دهوز نوي کلی اوسیدونکو په داسې حال کې خپل سیمې ته د سړک پر تیرولو کار پیل کړی چې د همدې کلی گاوند کې د دهوز یو بل کلی ته د سړک جوړېدو وروسته په لومړي ځل رکشا لاړه او خلکو پرې له خوښۍ نه چکلیټونه وشیندل.
السلام علیکم. موږ یو عرض دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسیږو، دا پیور کارت لرو، د ډېره مودې سره دلته یو. نو وطن مو هلته دی چې موږ ځو پر بندر باندې ډېر مشکلات دي، موږ نه پرېږدي. نو که چېرې یونیسیار والا سره موږ راغ شریک کوي او یا د لوړو چارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته دا کارت باندې سهولت راته جوړ کړي، نو ډېره مشکل یو موږ سره. مهرباني وکړئ که دا خدمت راته وړاندې کوي، ډېره مننه.
السلام علیکم. شاهد الله مندر ننګرهار ولایت څخه. زما د امارت اسلامي مشرانو څخه غوښتنه دا ده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده، هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي او نورو شهیدانو ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي، نورو ځایونو کې شهیدان شوي دي، هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دغه ټول دغه کونډې رنډې یتیمان چې دي، همدغه نور سرپرست نه درلوده، همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیولو، ډېر زیات مشکل مشکلات سره مخ دی غوی زما د امارت مشران غوښتنه هم دغه ده چې باید دغه سي تعصب څخه کار و نه خلی باید ټولو ته دغه پیسې والی کړي چې هغوی خپله مشکلات حل کړي او هغوی ته خپل حق ورسیږي. مننه، هیله لرم چې دغه زما پیغام دغه امارت مشرانو ته ورسوئ.